په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له انیسه اجمل و.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره د کی داوا مینه شنګون مشروای په هواد کې موجوده گرانی او خطرناک بڼه خپلول شي. د پاکستان وزیر اعظم وای د قبایلی زلو پرمختګ لپاره به هر ممکن اقدامونه پورته کوي او په کزاکستان کې د ولسمشر سره ټاکنو پر مهال سلګونه احتجاج کوونکي نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په پاکستان کې زیاتیدونکې ګرانۍ د هوا د منځنۍ طبقې اقتصادي توان کمزوري کړې دي چې د پوینا د پراتلونکو کې ناوړه نتیجې لرلې شي. عوامي نېشنل ګوند د صوبې په مختلفو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد نن مظاهرې کړې دي. اسفندیار ولی خان نن په چرسده کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال په هواد کې د ګرانۍ او د حکومت په اقتصادي تګلارو نیوکې وکړې.
په کومه طریقه چې د حکومت روان دی نو په دې ملک کې متوسط طبقه هغه په ختمېدو ده. د هر یو سوسایټي بنیاد او ستنې چې دي دا متوسط طبقه ده. د متوسط طبقې تعلیم پوها دا د کته درجې سره یو ځای شو هغه مټې او دا مازغه چې را یو ځای شي په دې پاکستان به داسې انقلاب راشي چې تاسو یې تصور هم نشئ کولی.
نور اپوزیشن ګوندونو هم پروژه میاشت کې ویلیو چې تر اختر وروسته به د حکومت ضد احتجاجونه پیلوي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند دریس لري چې د هیواد موجوده اقتصادي مسئلې ورته له تیرو حکومتونو پاتې شوي دي. دوی د هوارولو کوششونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د دوی د حکومت په لومړیتوبونو کې د قبایلي زلو پرمختګ شامل دی. له وزیر اعظم دفتره پرون په خپور شوي خبر پاڼه بیان کې ویل شوی دی عمران خان له خیبر پختونخوا وزیر اعلی او گورنر سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د بنیادي سہولتونو پر ورکولو زیاته توجه ورکوي. د خیبر قبایلي ضلع نه د واکمن ګوند پارلیماني غړي اقبال افریدی په دې اړه پرون مشال لیډیو ته وویل
د 100% دا ګارانټي ورکوم تعلیم او د صحت چې کوم سہولتونه دي هغه کې ګامونه او چتیګي لګیا چې هدایت جاری کړی دي چې په فوري توګه باندې د قبایلو چې کوم مسالې دي د حل لپاره تاسو په دې بجټ کې پیسې مختص کړئ.
خود باجوړ نه د پارلیمان په خاني غړي او د مسلم لیگ نون سیاستوال شابودین خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د عملی کارونو پر ځای تش اعلان نه کوي. پختونخوا ملي عوامي ګوند پرون په بلوچستان، خیبر پختونخوا او د سند صوبې په کراچۍ کې د وزیرستان خړکمر د پیښې پر ضد مظاهرې کړې دي. د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ پرون مشال لیډیو ته وویل چې د مظاهرو مقصد په حکومت جایزې غوښتنې منل دي او د خړکمر د پیښې پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
او د دې بنیادی مقصد هم دا و چې په خلاص کې مشکشي دا بندول او د پښتون نسل کشي سره روانه ده دا بندول د خپل وطن د شرکتي ختم کول امن راوت ورسره خړ کمر باندې کم خلق شیطان شو د دې پارلماني کمیشن د دې تاسو کاج سره.
د پښتون شورین تحریک کړي وای د مې پشپګشتمه په خړکمر کې د پوسټ پر دسو کې سوارستانه بچل شوی دی. خو پوسټ وی په پوسټ د بریټ په جواب کې دسی کړي وی چې په کې امنیتی سرتیری بچل شوی او سلور امنیتی سرتیری زخمیان شوی دی. الته د شمالي وزیرستان د تخیل سیدونکو نن مشال لیډیو ته ویلي د جمعې ورځ سړکاړي بمې بریټ روستو په د تخیل کې کرفیو لګیدل د تسمی سیدونکو وای د کرفیو لوجې نشي کولی چې ناروغان روغتون ته بوزي او یا ضروري کارونه وکړي. انتظامی چارواکي وای هڅه کوي چې داستونزې هواري کړي. د پاکستان ولسمشر د 2019 او شلم مالی کال بجټ لپاره د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړې چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی د قومي اسمبلی غونډه سبا مازیګر 4 بجې رابللې ده. د خزاني لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ باب په اجلاس کې بجټ وړاندې کوي. بلخو د خزاني ډیویژن ویان ډاکټر خاقان حسن نجیب په ټویټر لیکلي چې د حفیظ شیخ په مشرۍ کې اقتصادي ډلې وفاقي بجټ ته حتمي شکل ورکړې دي چې پکې د بیوزله ولس لپاره سیاسي پیسې مختص شوي دي. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ننګرهار ولایت کې پرون نوملیکنه پیل شوې ده. په ستمبر کې کېدونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر به د جون تر 19 پورې دوام ولري. په جلال آباد کې د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي زبی الله وګړي پرون مشال لیډیو ته وویل چې د دوی ډېر پام پاغو ځایونه دي چې پخوا پکې امنیت ښه نه و. پرون په دې اړه په جلال آباد ښار کې جوړه شوې یوې غونډه کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو په کورنیو غږ وکړ چې په جمهوري بهیر کې برخه اخیستو خپل حق کارولو لپاره دي ښځې خپل نومونه ولیکي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن د قزاقستان په المتی ښار کې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال پولیسو لسلو زیات احتجاج کوونکي نیولی دي. احتجاج کوونکو په هغو انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو غوښتنې کولې چې په کې عبوري ولسمشر قاسم شوما تاکیف د حکومت لخوا منظور شوو کاندیدادو پر ضد ولاړ دی. په نیول شوو کسانو کې ګڼ بهرني او ځایي خبریالان چې پکې د آزاد اروپا ریډیو خبریال پیوتر ترو سین سیسن کو هم شامل دی د لن وخت لپاره نیول شوی وو. دغه سی په پلازمینه نور سلطان کې پولیسو د ځوانانو لمحل سره نیستي په احتجاجي لاریون کې د اپوزیشن غړو په لویانو په ګډون خبریاله نیولې دي. تمه کیږي چې بوري ولسمشر قاسم با بریا ترلاسه کړي. قاسم په خاني ولسمشر نور سلطان نظربایف بل ځایناستي ټاکلی وو. نظربایف د دیرش کاله واکمنۍ وروسته د مارچ په 19 ولسمشر استعفا ورکړی وه. د مالدوا موقتی ولسمشر پاول فلیپ په داسې وخت کې پارلیمان لنګ کړی او د ستمبر په 6 د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده چې هیواد له سیاسي بحران سره مخامخ دی. فلیپ د اعلان لغې وروسته وکړ چې عدالت روسي پلو ولسمشر ایګور دودان معطل کړ او د فلیپ نوم یې د هغه د ځایناستي په توګه واغېسته. دودان له فلیپ او د هغه له حکومت سره اختلافات لري او د فلیپ حکومت بیا له اروپایي ټولنې او امریکا سره نږدې اړیکې لري. له پرون راهیسې په پلازمینه کیشینو کې په سلګونه خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. د دودن پر ضد او د عدالتي امر په حق کې احتجاج کو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار سراج زهیر نه د سوانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 26، بنو کې 3 او 28، ژوب کې 8 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. د ګوند مشر سندیار ولی خان د 400 جلسې ته وویل د موجوده حکومت پالیسۍ په هیواد کې یو لوی بدلون ته زمینه برابروي.
پدې یریګم چې کوم متواسط تب ته ختمه کوا پدې پاکستان به داسې انقلاب راشي چې تاسې تصور هم نشئ کولی.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي د جمعې ورځې له سړک غاړې بمی چاودنې وروسته پوځ په خړکمر او شاوخوا کلیو کې کرفیو لګولی.
خړکمر نه بار دلې منظر خیلی خدر خیلی مداخلی تونسی بي باندې نشته کلی کنه سره پرې بمندینه کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا پرون د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو غوښتي چې په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي چارې تیزې کړي، خو د سیمې ځینې سیاستوال وایي حکومت په تشو تورو اعلانونو له خلکو ووټونه اخلي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته پراشو. امین اشتر ګوند نن د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. د ګوند مشر سفندیار ولی خان په 400 کې په یاد مخه جوړې شوې وې ولسی غونډې ته. په وینا کې تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت پر اقتصادي پالیسۍ او نیوکې وکړې. وویل چې لرې نه ده چې ولس د موجوده حکومت د لمن زوړلو لپاره پاڅون وکړي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت بیا د هیواد د اقتصادي ستونزو پړه پر تیرو حکومتونو اچوي. اسفندیار ولی خان هم د راز د وزیرستان وروسته پیښو ته اشاره زیاته کړه چې تشدد چې هر څوک کوي د ګوند یې خلاف دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا عوامی نیشن ګوند لخوا نن په 400 کې دا ګرانه پزت احتجاجي مظاهره وشوه چې مشورې د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان کوله. غونډې ته دا وینا په وخت اسفندیار ولی خان دا پاکستان په وزیر اعظم عمران خان او د هغه په حکومتي پالیسو تکونه وکړل او یې ویل چې په ملک کې کومه د ګرانه لړۍ روانه ده، نراتونکي کې به دا یو خطرناک شکل خپل کړي او باید په دې قابو وموندل شي.
په کومه طریقه چې د حکومت روان دی نو په دې ملک کې متوسط طبقه چې دا هغه په خدمتو ده او دا به تاسو ټول ما سره منه چې د هر یو ملک د هر یو سوسایټي بنیاد او ستنې چې دي دا متوسط طبقه ده. په دې یریږم چې کوم متوسط طبقه ختمه شوه او د متوسط طبقې تعلیم پوهه دا د کته درجه سره یو ځای شو هغه مټي ادم از غچ را یو ځای شي په دې پاکستان باندې انقلاب راشي چې تاسو تصور هم نشئ کولی.
ولې د عمران خان حکومت د خپل اقتصادي پالیسو دفاع کوي او وایي چې ډېر ضربا د ستونزې هوارې کړي، ځکه چې د دوی په وینا د ستونزو ورته د تیر حکومتونو په میراث کې ورپاتې دي. اسفندیار ولی خان په وزیرستان خړ کمر کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په ضد د شوي تشدد او بیا هم په وزیرستان کې د پاکستانی سرتیرو په ضد شوي د ترهګرۍ پیښو هم سخته غندنه وکړه او ویې ویل چې تشدد څوک هم کوي او چرته هم کوي، دوی په ضد دي.
وزیرستان دا واقع کرے دا منگ گندنا پرون او بل سکم وزیرستان کے واقع چیڑی منگ بتا دے گندنا کو دا ملک حالات دا بلوچستان حالات را والے او کتو وزیرستان حالات را والے کرا کرا چہرہ والے او اس
ولی دا خلق امر پیخه کې دا پښتون ژغورنې غورځنګ او دا پاکستان فوج په یو بل د برید پړا چوي. دا په مړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن په ټوله صوبه کې د ګرانې په ضد دغه احتجاجي مظاهرې اعلان شوې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجو،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاکم 3 بجو،
سندرې جادوګری
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
تیره میاشت د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پوځیانو په مبینه ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو ډزې وکړې. غورځنګ وایي د دوی 44 کسان وژل شوي او وروسته امنیتي ځواکونو د کامی سملې د غړو محسن داوړ ولی وزیر په شمول ګڼل مشران ونیول. پوځ بیا وایي پر دوی وسلوال برید شوی وو او ډزې په خپله دفاع کې کړې وي. اوس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي په خړ کمر سیمه کې شوې د دې پیښې عدالتي پلټنې باید وشي. د ګوند په وینا کې داسې ونه شول نو دوی به خپلې روانې مظاهرې لا پسې پراخې کړي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
د شنبې په ورځ پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د بیلابیلو سیمو په ګډون په کراچۍ ښار او د خیبر پښتونخوا په سوات کې مظاهرې وکړې. د دې ګوند سینیټر او د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې غړي عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د مظاهرو مقصد یې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې د پلټنو لپاره د پارلیماني کمیشن جوړولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د مې په 16مه د غورځنګ دوه مخکخان علي وزیر او محسن داوړ په خړ کمر کې په یو احتجاج کې د ګډون لپاره روانو چې پاکستانی او پوځیانو هغې په پوسته ودرول او لورتګې منع کړ. د تحریک د غړو په وینا دغه مهال امنیتي سرتیرو پر دوی ډزې وکړې چې پکې 44 کسان ووژل شو، ګڼ زخمیان دي. خو پوځ وایي چې لومړی د دوی پر پوځي پوسته برید وشو چې پکې یو سرتیری وژل شوی او 4 زخمیان شوي دي. له دې وروسته پارلیماني غړي محسن داوړ او علي وزیر ونیول شو. د خړ کمر پیخي پر ضد د جون په 8مه د خیبر پښتونخوا د سوات په خوځخیله کې هم مظاهره وشوه. د مظاهرې یو تنظیمونکي مختار یوسف زیوای باید حکومت د خړ کمر پیخي مجرمانه ته سزا ورکړي.
د خړ کمر چې کوم پیخه شهیدا اعلی دی له خوا دی د دې یو ترچیکاتو شي چې څوک هم د دې مجرمان دي په کار د سزا ولورکړي. موږ پارټۍ په سیال باندې په وزیرستان کې یا منځنۍ پښتونخوا کې د پوځ موجودګي دا نور مشکلات پیدا کړي. نو ښه دا ده چې د دې علاقو چې کوم واقع اختیار دی دا په کار د پوځ په ځای باندې سیویلین اډمنستریشن ته حواله شي. بله دا ده چې دا کوم خلک نیولي دي قیدیان دي، دا قیدیان په کار ده چې پرکور رها شي. علي وزیر د محسن داوړ له درځنونو نور سیاسی قیدیان دی چې دا آزاد په جلسو په جلوسونو باندې په دې باندې کوم خرغم لګولی دی دې ته په کار دی چې د پای ټکر کېښود شي. نن چې دوی کومه خبره جسټس پایز انصاف په خلاف کوي ما یقین دی چې د دوی په خلاف به هم یو ډېر لوی تحریک چلیږي.
د خړکمر پیښې پرضد وړاندې هم په بېلابېلو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي او د بشري حقونو کارکوونکو په ګډون یې ګڼو کسانو او ادارو د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې ده.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې شمالي دستان د تخیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې د جمعې ورځې له سړک غاړې بمی چاودنې وروسته چې د پوځ یو شمېر افسران پکې وژل شول د خړکمرو د تخیلو په نورو یو شمېر سیمو کې یا کلو کې کرفیو لګېدلی دا د سیمې اوسیدونکي وایي دوی نشي کولی خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي او یا هم د ژوند خپل نور د نورو ضرورتونو پوره کولو لپاره آزاد تګ او راتګ وکړي. انتظامی چارواکي وایي دوی هڅه کوي دغه مشکل هوار کړي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدونکو وایي د تیرې جمعې په ورځ امنیتي ځواکونو باندې د خړکمر پوستې سره نږدې بامی برید پس د دوی په سیمو کې ګرځ بندیز دوام لري او نشي کولی چې میرامشاه یا بنو ته راشي ناروغان راوړي او یا د ضرورت سامانونه پوره کړي. د تاخیلو نه د ټلیفون د لارې یو ځایي کس محمد نور مشال ریډیو ته وویل لسخت مشکل سره مخ شوی
میربان د 3000 جنا کرپی لګیدلې نو تحصیل ته خل نه خړک مرنا مخ کېدلې نو به مرون پرې دی سبزې وکړ پرې دا به مرون نه پرې دی ډېر تکلیف ته خلتا دلې 5000 شپږ در کاډ هووی په خړک مرنا بار دلې منظر خللی خدر خللی مد خللی او دا ټول چې سره دی دا ټول سی بي باندې نشته کلی کنه سره پرې دی په منځینه کې.
شمالي وزیرستان انتظامی علا چارواکو مشال ریډیو ته وویل دوی لګیا دی او هڅه کړی چې زردغه مشکل هوار کړي او د خلکو تګ راتګ اسانه کړي. دوی زیاته کړه د ټولو مسلو د حل لپاره مسلسل میټینګونه او جرګې روانې دي او تمه کړي چې ډېرې ستونزې به زر هوارې شي. د جمعې په ورځ د تاخیل خړکمر سره نږدې د سړک غاړې سره بامی چاودنه کې د فوز سلور لوړ رتبه افسران وژل شوي ول او دغه بامی برید کې سلور نور ټپیان ول. دا چارواکو په وینا د دې پیښې په دویمه ورځ هم د غزای سره نږدې بویا کې ورته پیښه کې دوه سرتیری وژل شوي ول او درې نور ژوبل شوي ول. د سیمې اوسیدونکي وایي د پیښې وروسته د لټون عملیات پیل شول او د تاخیلو کې لارې تړل شوې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
که څه هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون پر اتمه په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو پر کولو ټینګار کړی دی. اپوزیشن سیاستوال وایي حکومت یوازې اعلانونه کوي. عمران خان پرون په یوه غونډه کې د خیبر پختونخوا چارواکو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره په بجټ کې پیسې بیلې او په سمه توګه هغه مصرف کړي خو ځایي سیاستوال وایي دا د راتلونکو ټاکنو لپاره د خلکو زړونو ګټلو په لپاره شوي اعلانونه دي او په میدان هیڅ کار نه کیږي. تفصیل سراج زهیر اورو.
اسلام آباد کے دخالی پورس دا وزیر اعظم ل دفتر خپور شوی بیان کی ویل شوی د وزیر اعظم په مشرۍ په یو غونډ کې د قبایلی ضلعو لپاره پراتون کې وفاقي بجټ کې د پیسو بیلولو تر څنګ وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان ته هدایت جاری کړل چې د قبایلی ضلعو په پرمختګ خصوصي توجه ورکړي او د صحت او تعلیم د اسانیو سره سره د هغه ځوانانو ته د روزګار موقع ورکولو لپاره هم ګامونه پورته کړي. خو بل پلو د قبایلی ضلعو پخوانی پارلیمانی غړی او مشران وایي په قبایلی ضلعو کې حکومت تر دې دمه هیڅ یو پرمختیایي کار نه دی کړی او دا اوس چې کومې غونډې یا اعلانونه کوي دا یوازې د راتلونکو صوبایي انتخاباتو کمپاین دی. د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل
الیکشن
د عوام نیشنل ګوند د مومند ضلع مشر نثار مومند په دې اړه مشال ریډیو ته وی مشال ریډیو چې د دې مشرانو د اندېښنو په اړه د قبایلي ضلعو لپاره د حکومتي کمیټې او د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی نه وپوښتل نو هغه وویل دوی یوازې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره اقدامات کوي او د هر څه د صوبایي انتخاباتو د اعلان نه وړاندې فیصله شوي وو.
دا ګارنټي ورکوم تعلیم او د صحت چې کوم سہولتونه دي هغه کې ګامونه اوچتېږي لګیا دي او ان شاء الله د صحت کارډ په حوالې سره د هسپتالونو چې کوم معیار ښه کېدو لپاره ګامونه اوچتول دي چې هلته صحت کارډ خو جاري شو او هلته هسپتالونه د دې جوګنې دي چې دا علاجونه پکې وشي. نو وزیر اعظم د دې مسلو په حل کې ګورنر او زموږ وزیر اعلی دی دوی ته هدایت جاري کړي دي چې په فوري توګه باندې د قبایلو چې کوم مسالې دي د دې حل لپاره تاسو په دې بجټ کې پیسې مختص کړئ.
بل پلو دا وخت په قبایلی ضلعو کې د صوبایي انتخاباتو لپاره امیدوارانو کمپاینونه پیل کړي او ټاکل شوی چې د جولای په دویمه نیټه به د قبایلی ضلعو په شپاړس صوبایي چوکیو انتخابات کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مخکخه په قومي اسمبلی کې پوزیشن لیډر شهباز شریف په لندن کې لشاوخوا دو میاشتو له تیرولو وروسته نن د اتوار په ورځ لاهور ته ورسید. د حکومتي ګوند تحریک انصاف او د هغې د اتحادیانو لخوا داسې خبرې کېدی چې ګواکې شریف به پاکستان ته ستون نشي. د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان ویلي هیله ده چې شهباز شریف به بیا له هېواده باندې لاړ نشي او پر ضد یې د جوړو شویو قضیو په لڑکی با عدالت حاضر شی. تفصیل اسلام آباد احمد اللہ راکوی.
شهباز شریف چې د روان کال په اپریل میاشت کې د عدالت لخوا اجازه ترلاسه کول وروسته لندن ته د خپل معاینه لپاره تللی و، نن واپس راتللو پر وخت په ګڼ شمیر کې د ګوند غړي او کارکونان د هرکلی لپاره د لاهور میدان هوایی ته ورغلي وو او نوموړی د یو ریلی په صورت کې خپل کور ته ورسوو. د ذکر ده چې شهباز شریف ملک ته راتللو نه وړاندې د حکومتي ګوند تحریک انصاف او د هغې اتحادیانو لخوا داسې خبرې کېدلې چې نوموړی واپس پاکستان ته نه راځي. خو د مسلم لیگ نون غړي وایي د تحریک انصاف ګوند ټولې خبرې دروغ ثابت شو. د مسلم لیگ نون یو مخکخ احسان اقبال د شهباز شریف لاهور ته را رسیدلو وروسته رسنیو ته وویل
سارا کاروبار
زه ګڼم چې د حکومت ټول کاروبار په دروغ روان دی. دوی نه صرف په هر موقع ولس ته غلط معلومات ورکوي، بلکې دوی د تکبر، بهتان او د نفرت سیاست هم کوي. موږ همیشه نه دا ویلي ول چې شهباز شریف صاحب به نه صرف واپس راځي، بلکې خپل کردار به هم لوبوي، ځکه چې نوموړی صرف د خپل معاینې لپاره لندن ته تللی وو او نن زموږ هغه خبره رښتیا شوه. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس اشقوان په خپل ټویټ کې ویلي دي، شهباز شریف ته پاکستان په راتللو هرکلی وایو. نوموړی خود دو اونو لپاره تللی وو او دو میاشتې یې تېرې کړې او دې دوران یې کوشش وکړو چې NRO ترلاسه کړي. د نوموړي وینا وه د لندن په سړکونو چې شهباز شریف په څه ډول ګرځېدو نو داسې نه ښکارېده چې ورته څه تکلیف وي. خو هیله ده چې نوموړی به اوس د ملک نه بهر نه ځي او عدالتونو ته به په باقاعدګۍ سره حاضرېږي. اپوزیشن ګوندونو د اختر نه وړاندې فیصله کړې وه چې بجټ نه وروستو د مولانا فضلالرحمن په مشرۍ کې به یوه ټولګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې مشکلاتو نه راوباسي. بلخوا ځینې اپوزیشن ګوندونو د حکومت پالیسیانو پر ضد خپلې احتجاجي مظاهرې هم شروع کړې دي او دې لړ کې نن عوامي نېشنل ګوند په 400 کې یوه مظاهره وکړه. دې تر څنګه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د وړاندې څخه د ملک په مختلفو برخو کې ملیون مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړې دي. د حکومت پر ضد مظاهرې کولو په حق لا د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول ک اپوزیشن ګوندونه ګڼي چې د احتجاجي مظاهرو نه یې ملک ته ګټه رسېدلی شي نو خپل شوق دې ضرور پوره کړي.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجه، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
شوخه دونه وړاندې د چرسدې د عمرزو په علی جان کلی کې د درو رونو د وجنې پیښې پر ضد پرون دا غوی خپل خپلوانو احتجاج وکړ. دی په پیخه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د سیمې پولیسو وویل پلټنې روانې دي او د ملزمانو د نیولو هڅې کوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د چارسدې د پولیسو مشر عرفان الله خان وایي چې د دغې پیښې درې مرکزی تورن کسانو کې دوه کسان بهر تښتېدلي دي او یو کس یې نیولی هم دی. ولې بهر تلونکو لپاره یې انټرپول یا نړیوال پولیسو سره هم تماس نیولی دی. دین علاوه دوی یو ګډ د پلټنو ټیم هم جوړ کړی دی چې خپل کار یې پیل کړی دی.
انټرپول ته چې کوم قانوني سیزونه پکار دي دومره پورې کوشش کړی دی چې چا سره لنکس دي، نیټورکینګ دی، هغه په ذریعه سره کوشش کړی دی چې هغه ملک ته راوړي. نور چې کوم د دوی په فرار کېدو کې یا د وردات کولو نه پس چې چا چا په کومه طریقې سره څه اسیسټنس ورکړی دی هغه هم
بلخوا د دغه وجل شو درې وانو ورونو خور ریما بیبی وای چې په کور کې یو هم نارینه غړی پاتې نه دی. درې کونډې، واړه یتیمان او بوډۍ مور یې اوس د احتجاجونو د لارې انصاف غواړي. کورنۍ سره د خواخوږی لپاره وخت په وخت د پاکستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هم راځي. احتجاج کې برخه اخیستونکي د جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد وای چې ترسو دې په حق کې تورن کسان نوی نیول شوی او دې کورونا ته انصاف نه ملو شوی تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي او پارلیمان کې به هم دوی لپاره اواز پورته کړي.
دوه هفتونه سیواو شو تر اوسه پورې قاتل نه دی گرفتار شوی. دا قاتل نه گرفتاریدل دا صوبایي حکومت د وفاقي حکومت نه اهلی ده. قاتل چې نه گرفتار شوی زموږ د احتجاج بجاري دا په صوبایي سملې کې مو چتو او د سینیټ اف پاکستان سره ممبر هغه کې به
ان شاء الله روان اجلاس کې بدو چتم او زما وکیلانو مازیر دي
دغه پیخه کې تورن کسانو پزد په مقدمو کې اته د فی شامل کړی شوې دي چې پکې د مرګ ترهګره یا 788 او پزماکه د شر خورولو د فات هم شامل کړی شوې دي د پاملدا 43 میاشتې په 25 منېټه دا 400 عمرزو پالیجان کلی کې د ازمکه په شخړ باندې درې ورونه وجل شوی وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو لپاره د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
مشر سنگر ولی خان وای په پاکستان کې زیاتېدونکي ګرانیټ د هوا د منځنۍ طبقې اقتصادي توان کمزور کړ دي چې د پوینا د پراتونکو کې ناوړه نتیجې لرلی شي. یاد کړو نن د سبو په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانیټ پر ضد مظاهرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د دوی د حکومت په لومړیتوبونو کې د کبډي سبو پرمختګ شامل دی. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوي یو بیان کې ویلي شوي چې عمران خان د خبرو پښتونخوا وزیر اعلی او ګورنر سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د دوی په کبډي سبو کې د بنیادي سہولتوں پر کولو زیات توجه ورکوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په بلوچستان خیبر پښتونخوا د سیمې په ځینو ځایونو کې د وزیرستان خړکمر د پیښو پر ضد مظاهرې کړې دي. د یاد ګوند سنټر عثمان کاکړ پر مشال ویډیو ته ویل چې د مظاهرو مقصد په حکومت جایزې غوښتنې منل دي او د خړکمر د پیښو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د شمالي وزیرستان د دتخیلو اوسیدونکي وایي د جمعې ورځې سړکاري بني ابري درستو په دتخیلو کې کرفیو لګېدلې ده. پنځه ځانګړي چارواکي وایي هڅه کوي چې راستنځه هواره کړي. د پاکستان ولسمشر د 2019 شلم مالي کال بجټ لپاره د قومي اسمبلۍ غونډه رابلل ده. د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ په اجلاس کې بجټ وړاندې کوي. نن د کزاکستان په الماتی ښار کې د ولسمشر د ټاکنو پر مهال پولیسو لسلو زیات احتجاج کوونکي نیولي دي. احتجاج کوونکو په انتخاباتو کې د برخې نه ایستو غوښتنې کولې چې په کې د روي ولسمشر قاسم جمعه د حکومت لخوا منصوبه شوو کاندیدانو پر ضد ولاړ دی او د مالدوا مرکزي ولسمشر پاول تفصیل په داسې وخت کې پارلمان ړنګ کړی د ستمبر په 16 د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده چې هېواد له سیاسي بحران سره مخامخ دی.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ته خط استولې چې په کې د کشمیر په ګډون د سیمه ایزو او د ترهګرۍ په مسلو د خبرو اترو بلنه ورکړې. اداري وایي وزیر اعظم عمران خان په خپل تازه خط کې د ګاونډي هیوادونو سره د امن په پالیسي او په جنوبي ایشیا کې د استحکام او د منطقې د پرمختګ لپاره په ګډه د کار کولو په ضرورت زور ورکړې. اداري وړاندې وایي چې هندستان غواړي نو دې لړکی یو ښه موقع ده چې راتلونکي د شنګای تاون تنظیم سر مشرې غونډه کیدونکې ده او د دوانو هیوادونو وزیر اعظمان کولای شي چې لدی زی د دې عمل پیل وکړي. اداري اخري کې وایي د دوه ایټمی قوتونو ترمنځ د تاوتریخوالي لوجې د ټولي نړۍ امن له خطر سره مخ کې دی شي نو باید چې د دې منطقې د امن لپاره نړیواله رورولې خپل کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکو مشرک ورسپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي وزیر اعظم عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي لخوا هندستان ته د خط نخکاری چې پاکستان منطقه کې د امن خواهشمند دی او ټولې مسلې د خبرو اترو په ذریعه حل کول غواړي. اداري وایي اوس بال د هندستان په کوټ کې دی او اوس به فیصله هندستان له کول وي چې جنوبي ایشیا د بارودو ډیر جوړول غواړي او کولسي پرمختګ امن مضبوط تعلقات او کد دې منطقې استحکام ته اهمیت ورکول غواړي. نوې وخت رس پنه خپل اداري د پاکستان په عدالتي مسلو لیکلي او وایي انصاف د لاندې کچې ولسته رسی خو دلته مشکل دار چې په لاندېنی کچې عدالتونو کې هغه اسانی نشته د کومې په ذریعه چې دا عمل زر تر زره سرته رسول کیږي چې له کبلې په اعلی عدالتونو بوج سیوا شي. ادارې وایي په داسې حال کې باید چې دی اړخ ته خصوصي توجه ورکړي شي او د پاکستان چیف جسټیس آصف سید کوسا لوړاندې د لړکې اندېښنې ښودلې. ادارې اخري کې وایي وزیر اعظم عمران خان د بے انصافۍ لپاره د وړاندې نه تحریک انصاف جوړ کړي نو باید چې دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هوارې کړي او عدالتونو ته ټول هغه اسانی ورکړي چې ورته ضرورت دی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان رسپانې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه کړې. رسپانې لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د خبرو تر وړاندیز کړی دی، خو هندي چارواکو ویلي د دواړو مشرانو رسمي ملاقات امکان نشته. بل خو رویټرز خبري ایجنس په افغانستان کې د جنگي جرمونو پلټنو په اړه لیکنه خپره کړې. دا لیکنه وایي د نړیوال جنایي عدالت لوی څارنوالۍ په افغانستان کې د جنگي جرمونو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د دې لیکنو تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
ڈان رسپانا لکھی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو واری بیا خپل هندی سیال نریندر مودی ته جمو او کشمیر او پسیمه کې د امن راوستو په موخه د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم دا پیشکش پس لاغې په یو استولی لیکي کړی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی ګوند بھارتیا جنتا پارٹی 13 میاشت په عام انتخاباتو کې په دویم وار کامیابی ترلاسه کړه. ڈان رسپانا د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله لیکلی چې پاکستان پسیمه کې گاونډو هیوادونو سره ښې اړیکې او ټولې کشالې د خبرو اترو للارې حل کول غواړي. رسپانلی کې وزیر اعظم عمران خان په دې خبره ټینګار کړی چې په دواړو هیوادونو کې د غربت او د ولس ژوند ښه کولو لپاره په ګډه کار پکار دی او دا په هغه صورت کې ممکن ده چې یو شریک لایحه عمل جوړ کړل شي. رسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل لخلې لیکلي چې وزیر اعظم په خط کې له هند سره د خبرو اترو نوې پړاو شروع کولو وړاندیز کړی، خو رسپانلی کې چې د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د شنګهای همکارۍ سازمان غونډې په سنډه کې د نریندر مودی او د عمران خان ترمنس د ملاقات امکان نشته. د پاکستان او هند مشران به د جون پر 14 او 14 په کرغستان کې د شنګهای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. ډان رسپانا لیکي تمه ده چې دواړه مشران له یو بل سره وګوري، خو د رسمي خبرو اترو او د ملاقات امکان نه ښکاري. بل خو رویټرز خبري ایجنسی لیکي د نړیوال جنایي عدالت لوی څارنوالي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د هغې لخوا د پلان شوو تحقیقاتو رد کولو پریکړه واپس واخلي. هغه په افغانستان کې د وسلوال طالبانو او امریکایي عسکرو له لوري د مبینه جنگي جرایمو پلټنې کول غواړي. خبري ایجنسی کې چې د اپریل په میاشت کې د جرمونو نړیوال عدالت د لوی سارنوالي فاتو بن سودا غوښتنه رد کړې وه چې د افغانستان د دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې د ټولو خواو لخوا د مبینه وژنې تحقیقات وکړي. د سارنوالي بن سودا د نوې درخواست لومړی اورېدنه به عدالت کوي چې د هغې د اپیل اولنۍ اورېدنه ده. رویټرز ایجنسی کې چې د نړیوال جنایي عدالت څارنوالانو په افغانستان کې د طالبانو، د هغوی ملګرو، افغان چارواکو، د امریکایي سرتیرو او د امریکا استخباراتي ادارې CIA هغو کسانو شناخت کړي چې په جنگي جرمونو کې په مبینه توګه ککړ دي. خبري ایجنسی کې چې د تحقیقاتو مخه نیول به د جنگي جرایمو اورېدنې اغېزمنې کړي. څارنوالان په دې باور دي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې په کال 2003 او 2004 کې جنگي جرمونه کړي دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې د قضیې ته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې سخت غبرګون ښودلې دي. د اپریل په میاشت کې د سارنوالي ویزا منسوخه کړل شوې وه او د عدالت نورو کسانو پر ضد هم د دغه شان اقدام ګواښونه شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ گنده شگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھو بے شک چھو
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر جگہ یہ سخت
مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په شام کې د یاغیانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 1,000 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د څار برېټانیا میشتې ډلې د شنبې په ورځ وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسګونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټري بمي چاودنه یې پرې کړې. ویل کېږي د بشار اسد حکومت ته وفادار ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. تفصیل د اجمل ان پر رپورٹ کې
په سوریه کې یو سلبیان خط زور اخیستی. د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشت ډلې په وی خبر پاڼه کې ویلي د شنبه په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د هما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي وشتي او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډله وایي د شنبه د ورځې پنخټو کې د سوریه د حکومت لک تر لګه 10 سرتیری او 23 یاغیان وژل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریې د حمای ایالت کلیوالې سیمې چې په تیر سپتمبر کې د رامنځته شوي غیر پوځي زون برخه ده د دواړو خواوو ترمنځ د تودو جګړو شاهد دي. جرمني خبری اژانس په یو رپورټ کې وایي د پنجشنبې په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لویې حملې لپاره یو ځای شوه او له هغې راوروسته یې یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په هما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو وروستي پاخه سنګرونه ګڼل کېږي. د سوریې دولتي خبري اژان سانا ویلي حکومتي ځواکونو د هما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې مرګ ژوب لاړولې. سانا او د سوریې د سار ډلې دواړو رپورټ ورکړی چې د هما په شیزار خارګوټي کې د شنبې په ورځ د یاغیانو د یو توغندي لګیدو یو ملکي کس وژلی او درې نور یې ټپیان کړي. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله وایي درې تنه نور ملکیان په ادلب کې د حکومت په هوایي بمباریو کې وژل شوي. د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې د روسیې د هوایي ځواک ملاتړ ورسره دی په هما او ادلب کې د یاغیانو پر ضد یو پراخ یرغل پیل کړ. په سوریه کې فعالان وایي د جګړې په زرګونو خلک بې کوره او لږ تر لږه 350 ملکیان ووژل. بلخوا د سوریې د یاغیانو یوې ډلې ویلي چې د سوریې د فوټبال یو پخوانی ګول کیپر عبدالباسط السارود چې وروسته د حکومت ضد جنګیالی شو په جګړه کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړي. السارود چې په اړه یې جایزه ګټونکی مستند فلم هم جوړ شوی د هغه لسګونو کسانو په ډله کې دی چې د پنجشنبې د ورځې راهیسې د ادلب په جګړو کې وژل شوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراتري
ولې ګلم چې ولې بیا ته
چې هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند سره نسته دا
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو پر خلکو غکړی چې د سپتمبر په میاشت کې کیدونکو ټاکنو لپاره په پیل شوې نوملیکنه کې برخه واخلي. د نوملیکنې دغه بهیر پرون په جلال آباد کې پیل شو او د روانې میاشتې تر اخره به دوام وکړي. د دې کار لپاره 28 مرکزونه پرانستل شوي او ډېر پام هغو سیمو ته شوی چې پکې چې پخوا پکې د طالبانو او داعش فعالیت ډېر و خو اوس چارواکي وایي چې هلته امنیت ټینګ کړی دی. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د جون په 8 نیټه پیل شو. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر چارواکي وایي چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په ټولو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو لپاره د نوملیکنې 28 مرکزونه د جون تر 29 نیټې پورې پرانستي وي. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس ذبیح الله وګړي په دې اړه وویل
د دې لپاره چې دا پروګرام تقویتی دی موږ د ننګرهار په سطح په 28 مراکزو کې د سفتنام پروسه پر مخ وړو چې شپږ د جلال آباد په ښار کې دي شپږو ناحیو کې او په هر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مقر په خوا کې نږدې ترین مرکز کې یو مرکز فعال شوی دی. هر مرکز کې موږ د نارینه او ښځینه لپاره جلا محلونه.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي همیرا رفی په ولس غږ وکړ چې د کورنۍ او ښځینه غړو ته هم په تذکیرو د رای ورکولو سټیکرونه ولګوي.
دا چې نارینه همدارنګه په تذکیري سټیکر وهي باید هغې په خوا کې خپلو وناسو ته هم تذکیري واخلي او هغه هم سټیکر په هغې ولګوي په دې چې نیمایي نفوس زموږ د ټولنې ښځینه قشر جوړ.
د دینی عالمانو د شورا یو تنغړي مولوي حبیب الله جلال آبادی هم په ولس غږ وکړ چې د رای لپاره نوملیکنه وکړي او په ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي.
تاته الله رب العزت او د مملکت د نافذه قوانين تاته واک او اختیار ورکړي دي د خپل رائے د ورکولو لپاره د رائے دهی مراکز ته مراجعه وکړي تر څو د شفاف انتخابات شي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وای نظامی شورا د نیم لیکنې لپاره د ټاکنو د ترسراوي پوری امنیتی پلان جوړ کړي چې لمخې به یې پرته له امنیتي ستونزو ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنو د سبتنام د تقویتی پروګرام د پاره او هم د ټاکنو د پاره د ننګرهار نظامی شورا پلان جوړ کړی دی چې د دوی امنیت تامین کړي. زه دوی ته اطمینان ورکوم چې زموږ د ننګرهار ټولې ادارې که ملکي دي او که نظامي دي د دې حمایت به کوي.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي هغه سیمې چې د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې پکې د امنیتي ستونزو له امله ټاکنې نه وې ترسره شوې او اوس پکې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. دوی به پکې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رای ورکونې مرکزونه هم پرانیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو. د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن پخوانی مشر کرام الدین کریم په نړیوال کچ د تل لپاره له فوټبال سره تړلو فعالیتونو څخه منع او $1 million جریمه کړې ده. پر نوموړي تور دی چې د 2014 نیولې تر 2013 کال پورې موده کې یې د افغانستان د فوټبال فیډریشن د مشر په توګه یو شمېر ښځینه لوبغاړي زورولي دي. تفصیل اجمل ان څخه.
د فیفا د اخلاقی کمیټي قضایي څنګه د شنبه پورس خغل کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونه مقصر وباله او نوموړی پردي سربي راچی په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1 million جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خغل کریم په اړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 500 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړي دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخوانی مسؤول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک کې اوسي خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدې په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمېر روزونکي چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې. کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډین برتانوي ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه رپورټ خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل د روان کال په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمریني کم کې وه هلته متوجه شوه چې یو شمېر نجونې د نارینه روزونکي او استازي لخوا چې له افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېدی. خو د افغانستان د ښځو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې وه د ناوړه جنسي چلن ادعاوې رد کړ. ازادي راډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر وپوښت، خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی دا قضیه څومره مخکې وړي دمګړۍ له څه ویلو ډډه وکړه. ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو
په دغه صفو خپریږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د افغانستان ګڼ ځوانان له طالبانو سره د سولې پلویان دي، خو وایي هغه ازادۍ او حقونه یې باید خوندي پاتې شي چې تر 2001 زیږدیز کال وروسته ترلاسه کړي. دوی وایي بیا هغه دور ته ستنېدل نه غواړي چې پکې د جنکو پر تعلیم او موسیقۍ بندیزونه ول. پامیر ساحل د رویټرز اژانس رپورټ پښتو کړی.
مرهم اتایش پاڑس کلن دا او په کابل کې د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې پیانو غږوي. د غنو افغان ځوانانو په څیر نوموړې هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې کولو پلوی ده، خو غواړي هغه بندیزونه نوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ول. د 1989 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو کابل ونیو او پر افغانستان واکمن شول. دوی په 1994 زیږیز کال کې د کورنۍ جګړې په غبرګون پاڅېدلې ول. لکنداره یې جګړه پیل کړه او په شاوخوا دوو کلونو کې یې د مجاهدینو اکثرو ډلو ته ماته ورکړه. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر خلکو یو لړ بندیزونه لګولي ول. ښځې له محرمه پرته له کوره بهر نشوې تللی. د نجونو تعلیم درېدلی و. هلکانو د خپلې خوښې ویښته نشول جوړولی او سړیو ګیره نشوه کلولی. په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او وروسته نوی حکومت جوړ شو، نو په هیواد کې بدلونونه راغلل او وګړو ګڼې ټولنیزې ازادۍ بیا ترلاسه کړې. د کابل یو شمیر ځوانانو رویټرز اژانس ته ویلي چې د هیواد سوله غواړي، خو ورسره د خپلو ازادیو او حقونو د خوندیتوب ضمانت هم. مرهم عطایی وایي
اگر
که د طالبانو او حکومت سوله وشي دا به ښه وي، خو باید د موسیقۍ اجازه وي او جنکې هم حقونه ولري.
نولس کلن حسین په ایران کې زیږیدلی او کورنۍ یې په 2003 زیږیز کال کې له کډوالۍ هیواد ته ستنه شوه. دی اوس په کابل کې په یوه سلمانی یا نایی خانه کې کار کوي.
زه غواړم چې له طالبانو سره سوله وشي، هیواد مو آرام شي، خلک خپل کارونه وکړي، نجونې تعلیم ترلاسه کړي او هلکان چې هر ډول یې زړه وي هغسې خپل ویښتان جوړ کړي.
کوثر شیرزاد د افغانستان د مویتای په نوم د سوکوهنې مسلکي لوبغاړی او د ځوانانو د ملي لوبډلې غړې ده چې تیر کال په تایلند او جنوبي کوریا کې دوه مډالونه وګټل. نوموړی وایي
د افغانستان خصي په ورزشي هلو سلو کې خورا زیاتې لاسته راوړنې لري او زه هیله من یم چې طالبان به زموږ دا بریاوې ومني.
سلطان قاسم سعیدی ماډل دی او سولې ته لیواله دی، خو ورسره اندېښنې هم لري.
دا رښتیا دي چې که طالبان سوله وکړي نو موږ ښایي د کابل او ولایتونو پر کچ د ماډلنګ دا کارونه ونه کړی شو چې اوس یې کوو، نو زه او ملګري مو ویریږو.
خو مرهم عطایی چې په مصر کې د کډوالۍ په توګه زیږیدلې وه ویره نه لري.
له هیڅ شي نه ویریږو، خو هغه شیان چې موږ یې خوښوو پر هغې لکه پر موسیقۍ چې بندیز ونه لګي دا مو یوازینی اندېښنه ده.
د افغانستان ځوانان د هیواد د راتلونکي په اړه دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په جنوري کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. خو افغان، امریکایي او طالب چارواکي وایي د سولې موافقې لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د سوات په سلامپور کې شاوخوا څلوېغ زره کسان د هغې ولاسي صنعت برخه دي چې روایتي شالونه او څادرونه پکې جوړیږي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس په نړیوال مارکیټ کې هم ځان ته ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کارګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی کولی شي د هیواد په معیشت کې مثبت رول ولوبوي. د شاهین بنيري رپورت.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 زره کډۍ چې دي هغه کار کوي او د هرې کډۍ سره کم از کم درې خلک چې دي هغه زمونږ د کلي په روزګار دي. او د دې نه علاوه دا یو کډۍ چې ده دا ځان سره د خپل کلي نه بهر د دوه درېو خلکو د روزګار ذریعه هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45 زره خلکو دپاره د روزګار ذریعه ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 5 زره کډۍ چې روزانه کار کوي نو دوی 15 زره د زنانه شالونه یا د نارینه دپاره صادري چې دي دا تیاری دغه شان ته ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سي د یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنګونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده. د پدې کمبل باندې په شړۍ باندې کوم یې ګلکاری کیږي په دغه کې د یونانانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یی ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی او لکه ورچې د دا عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړیږي نوی نوی لکه کال چې راځي. خو دې کوم تاریخ دی، دا خو ډېر زیات یې زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او د سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، د خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سه کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل چې دي هغه اپرو شوي دي. زمونږ ولوي کنسایمنٹ ته په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، داسې زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولۍ او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورې له کبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
د شاهین بنيري رپورټ اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
داوامي مشهدون مشر سندیار ولی خان وای په پاکستان کې زیاتې دین کې ګرانه د هوا د منځنۍ طبقې اقتصادي توان کمزوري کړې دي چې د په وینا د پراتونکو کې ناوړه نتیجې لرلې شي. نن یادګون د سبې په مختلفو ښارونو کې د ګرانه پر ضد مظاهرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د دوی د حکومت په لومړیتوبونو کې د کبدي ضلعو پرمختګ شامل دی. د وزیر اعظم له دفتره په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې عمران خان له خیبر پختونخوا وزیر اعلی او ګورنر سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وایي چې په کبدي ضلعو کې د بنیادي سهولتونو په ورکولو زیاته توجه ورکوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او د سیند سوي په ځینو سیمو کې د وزیرستان خلک کمر د پېښو پر ضد مظاهرې کړي دي. د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې د مظاهرو مقصد په حکومت جایزې غوښتنې منل دي او د خلک کمر د پېښو پلټنو لپاره دي عدالتي کمیشن جوړ شي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي وایي د جمعې ورځې سړکاړي بڼې برید وروسته په د تخیلو کې کرفیو لګېدلې ده. انتظامي چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. د پاکستان ولسمشر د 2019 شلم مالي کال بجټ لپاره د قانون اسمبلی غونډه رابللې ده. د خزانې لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ په اجلاس کې بجټ وړاندې کوي. نن د کزاخستان په الماتی ښار کې د ولسمشر ټاکنو پر مهال پولیسو لسلو زیات احتجاج کوونکي نیولي دي. احتجاج کوونکو په هغو انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو غوښتنې کولې چې پکې وګوري ولسمشر قاسم جومات د حکومت لخوا منظورو شوو کاندیدانو پر ضد ولاړ دی. د مالدوا موقتی ولسمشر پاول فیلپ په داسې وخت کې پارلیمان ړنګ کړی د ستمبر په شپږمې د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده چې هېواد له سیاسي بحران سره مخامخ دی. فیلپ دا اعلان نن راغریسته وکړ چې عدالت روسي پلوه ولسمشر ایګور دودن معطله کړ او د فیلپ نوم یې د هغه د ځایناستې په توګه واخیسته.
د خبرونو ولې لنډی سره ورځونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، زما همکاره انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.